السلام علیکم، احمد شیبریم ستاسو کوربه. په هرات کې د طالبانو چارواکي وایي درې افغانان چې په ناقانونه ډول ایران ته وشتل د افغانستان لور ته په لاره کې له یخه مړه شوي دي. په هرات کې د طالبانو د والی ویان محمد یوسف سعیدی په اکسپانه کې لیکلي دي چې دې کسانو په کوهسان ولسوالۍ کې ساور کړی ده. د سعیدی په باور یخنۍ په دې سیمه کې د یوه شپون ژوند هم اخیستی دی. تر دې مخکې یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سړې هوا له امله په لسګونو افغانان چې ایران ته تلل مړه شوي دي. په هرات کې د طالبانو د والی ویان ویلي دي چې د پیښې تحقیقات روان دي چې د یخنۍ له امله د ایران لور ته څو تنه افغانان مړه شوي دي. د زده کړو په حال کې د یوې افغان نجلۍ انځور د یونیسف د 2015 کال غوره تصویر ګڼل شوی دی. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق د جمعې پر ورځ ویل چې دا انځور د فرانسوي اکاسې خبریالی ایلیس بلانچارد لخوا د کابل په ختیځ کې په یو لري پراته کلی کې اخیستل شوی دی. د یونیسف سرپرست د جرمني د ولسمشر میرمن الیک بوردن بندر وویل چې په افغانستان کې د ډیرې نجونو لپاره ماشومتوب د زده کړې لپاره مبارزه ده چې د دوی طبیعي حق دی. یونیسف وای د هاجرې په نوم د دې نجلۍ انځور د میلیونونو افغان جنو د غلي خو نه ماتیدونکو مقاومت څرګندونه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا له ثانوي زده کړو محروم شوي دي. د اسلام آباد وی محکمې د تحریک انصاف مؤسس او پخوانی صدر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بوشاته د توشخانی په قضیه کې د ولس کاله قید سزا واوروله. دا سزا د دسمبر پر 19 د راولپنډي په اډیاله زندان کې ځانګړې محکمه اعلان کړه. په پاکستان کې توشخانه هغه ځای ته وایي چې پکې د هیواد مشان د پارلمان غړي بیوروکراتان او نور لوړپوړي چارواکي د بهرنیو سفرونو پر مهال ترلاسه کړې ډالۍ شتي. د توشخانې له اصول او قواعدو سره سم هغه چارواکي چې ډالۍ ترلاسه کوي هغوی باید د کابینې غړي خبر کړي او کولای شي چې دا ډالۍ په پیسو واخلي خو په مناسب قیمت. عمران خان تورن دی چې یو شمېر ډالۍ په ډیرو لږو پیسو خپلې کړې دي. عمران خان او میرمنې پر دوی لګېدلي تورونه ردوي او وایي چې د محکمې حکم سیاسي انګیزه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ د شنبې په سهار اعلان وکړ چې په امریکایي ځواکونو د وروستي مرګونې برید په غچ کې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې مرتبط څه د پاسه اویا مرکزونه په هوایي او توغندیزو بریدونو کې په نقشه کړي دي. د سوریې د بشري حقوقو د سار سازمان نن وویل چې د سوریې په ختیځ ولایت د رزور کې د امریکایي ځواکونو په دغو شپنیو بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې لشتر لږه 15 غړي چې یو مشر هم پکې شامل دی وژل شوي دي. د دغه سازمان مشر رامي عبدالرحمن فرانس پر ساجانس ته ویل چې د داعش دغه مشکوک کسان د دې رزور ولایت لویدیس کې وشل شوی او دا ډله په سیمه کې د داعش د ډرون عملیاتو مسؤوله وه. د امریکای چارواکو په وینا دغه چخصون کې بریدونه ورسته لغوه وشول چې یو وسلوال بریدګر د دسمبر په 14 د سوریې په پالمیرا شهر کې د امریکا او سوریې پر ګډ پوځي کاروان برید وکړ چې دوه امریکایي سرتیر او یو ملکي ژباړونکی ووشل او درې نور سرتیر یې ټپیان کړل. د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې په دغو غچخیستونکو عملیاتو کې د داعش ځواکونه زیربناوي او د وسلو ډیپوګانې په نقشه کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. په دې خبرونه کې د یو شمېر هغو افغانانو څرګندونه لرو چې خپل خپلوان ایران ته دا وشتو پر مهال د یخ هوا له امله مړه شوي.
ایران په مارس کې د یخنۍ له امله شهادت رسیدلې. نور بلدان سره اړیکه نیولې چې جسد بیرته وطن ته انتقال کړي.
د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي د افغانستان په سیاست کې د افغان ښځو پر وړاندې ټینګار کړی. د یو شمېر نورو مطالبو ترڅنګ به دا هم وو.
شبیل دا د قیامت پښوا خدایا تا تصویرونه مې قتل وژړې
د یلدا شپه را رسی شي. دا شپه څرنګل مانزو ولیل مانزو په یو مفصل راپور کې به وایو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو د سخت یخنۍ له امله د ایران او افغانستان په سرحدي سیمه کې د درې افغان کډوالو او یو شپانه مړینه تایید کړې ده. د هرات د والی ویان محمد یوسف سعیدی پختر اژانس ته ویلي په دې اړه لا هم څېړنې روانې دي او شاید یو شمېر کسان له پولې اخوا مړه شوي وي. تر دې وړاندې په هرات کې سیمېزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې ایران ته د اوښتلو پر مهال د سخت یخنۍ لامل لسکونه افغان کډوال مړه شوي، خو دقیق شمیر لا نه دی پډاګه شوی. په دې راپور کې د یو شمیر مړو شویو د کورونو او د خړو څرګندونې هم اوریدل شي.
د ایران او افغانستان په سرحدي سیمه کې ایران ته د وختونکو افغانانو د مړینې ل راپورونو ورسته د قربانیانو یو شمیر کورنۍ وای په وطن کې د بیروزګاری او فقر ل زیاتې دوه ورسته اړشوي چې د کورنۍ غړي په سختو مرګونو لارو بهر ته واستوي. دوی وای تازه ل دې پیښې خبر شوی او دا چې تر اوسه جسدونه نه دي ترلاسه کړي. د ختیز لغمان یو اوسیدونکو میراله مزادي راډیو ته ویل د تر یو زوی ایران ته د وختلو پر مهال مړ شوی دی.
ایران په مارس کې د یخنۍ له امله شهادت رسیدلی. نور ابلدان سره مړیکه نیولې چې جسد بیرته وطن ته انتقال کی. تر مخ خپل زوی زکولې چې زمون ژوند خوشي او هغه اقتصادي وضعیت مو خوشي. پیسې مرته ټوله کړې خپل خپلوانو کې او زینو نور ملګرو نه چې د جسد په انتقال کې موږ سره برخه واخلي. په وطن کې کار نشته او فقر ده. خلک مجبور دي چې هم دسی خپل دي زړه ټوټي خپل اولادونه چې په سم راستونځو مشکلات ویلې کړی دي دومره غټ خطر په ځان اخلي او د قاچاقي لارې غواړي اروپایي وادونو ته خپل بچانو لیږي.
په همدې حال کې د لوګر د محمد اغي ولسوالۍ اوسیدونکو بلال ازادي راډیو ته وویل ورور چې لکوره د اروپا په تکل وتلې او اوس مهال په نیمروز کې انتظار او بیرته کور ته راغوښته دي.
کله چې دی واکین خبر شو چې مسافر مړ شوی دی اجل می خپل رو پسې زنګ وایلا چې جل ځان پاسپورت را ورسوي. ځکه چې اوس رښتیا هم په لارې ډېر سخت شوی دی او سل په سل کې نیمړنی چانس ډېر دی. که په وطن کې کار روزګار اوسي نو ځوانان به ولې په دې سختو لارو نورو هیوادونو ته سي. زموږ غوښتنه د واکمنو چارواکو نه دا ده چې باید په کور دننه خلکو ته د کار زمینه برابره کړي تر څو دا ډول مرګونو پیښو څخه مخنیوی وشي.
دا په داسې حال کې د تازه په هرات کې سیمایزو طالب چارواکو د دی ولایت د کوهسان ولسوالۍ اړوند سیمه کې ایران ته د ناقانونه کډوالې پر مهال د سخت یخنۍ لامل د درې کسانو مړینه تایید کړي. د هرات د والی ویان محمد یوسف سعیدی د طالبانو تر واکلاندې بختر اژانس ته ویلي د غراز په سیمه کې یو شپون هم د سخت یخنۍ لامل ساور کړي. نوموړي ویلي د پیښې لامل په ټولنیزو رسنیو کې خبرېدونکو انځورونه او د مړو شمیر د باور وړ نه دی، خو په خبره یې د هغو راپورونو په اړه لا هم څېړنې روانې دي چې ښایي یو شمېر کسان له پولې اخوا مړه شوي وي. تر دې وړاندې په هرات کې سیمایزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې ایران ته د وختو پر مهال د سخت یخنۍ لامل لسګونه افغان کډوال مړه شوي، خو دقیق شمېرې لا نه دی پډاګه شوی. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنې دوه وروسته په وروستیو کلونو کې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې چې لامل ایران ته د افغانانو کډوالي ډېره شوې او له ایران نه د افغان کډوالو لیستلو او د ویزو له محدودیت وروسته یو شمېر افغانان اړ شوي چې له قاچاقي او مرګونو لارو بیرته ایران ته ځانونه ورسوي. نږدې دوه اونۍ وړاندې په فرا کې سیمایزو طالب چارواکو ایراني سرحدي ځواکونه د لسو هغه افغانانو په وجل کېدو تورن کړل چې غوښتل یې د نصر فراهي بندر له لارې په ناقانونه توګه ایران ته ننوځي، خو ایراني اړخ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. له بل خوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار ویلي چې په ایران کې د افغانانو وضعیت ورځ تر بلې بې ثباته کیږي او ډېری افغانان لا هم د تعویز او ځورونې سره مخ دي. د کمشنري د ډسمبر په 19 په یو راپور کې ویلي چې اوسمهال له ایران هر ورځ په اوسط ډول 2900 کسان راستنیږي چې دا شمېر د روان کال د لومړۍ روبې په پرتله لوړ دی. په راپور کې راغلي د روان کال د مارچ له 19 د ډسمبر تر 14 نږدې 1.2 میلیون افغانان له ایران څخه بیرته هیواد ته ستانه شوي او د کال له پیل راهیسې د ستنو شویو کسانو ټول شمیر له 1.8 میلیون څخه اوخته. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان امینست انټرنیشنل په یو بیان کې خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې بشري ناورین د راستنیدونکو لپاره د زیان ګواښ ډېر کړي او هیوادونه د نړیوال قانون له مخې حق نه لري خلک هغه ځایونو ته واستوي چې هلته د بشري حقونو سرغړونې له جدي ګواښ سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړې چې د بشري حقونو د اساسي خدماتو سخت کمښت د بیکاری کچې زیاتواله او د طبي پیښو لامل دراستنیدونکو کډوالو لپاره د جدي زیانونو ګواخ زیات کړي. دغه سازمان په یو بیان کې چې د جمعې پوره د دسمبر 19 خبر کړي ویلي چې په 2015 کال کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو سرغړونو د زیاتواله سربېره په میلیونونو کډوال له غونډي هیوادونو او اروپאי هیوادونو په زور افغانستان ته ستانه کړل شوې دي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان لپاره د بریتانیا ځنګړي استازي د افغانستان د خوندي او سوکال راتلونکو لپاره د شوسو په سیاسي ګډون ټینګار کړی دی. ریچارډ لینزي په اکسپانه لیکلي چې رونی بریتانوي چارواکو په اسپانیا کې د سموش ژغواوري په غونډه کې د ګډون لاله لري د افغان میرمنو د سنزو مسله را پورته کړه. په همدې حال کې یو شمېر افغان شزو او نجونو د افغانستان لپاره د بریتانیا د ځانګړي استازي د دغو څرګندونو هرکلی کړی، خو ټینګار کوي چې د خپلو هیلو د پوره کېدو او د افغانستان په راتلونکي کې د هغوی د اغیزمن ګډون لپاره باید نړیواله ټولنه عملي ګامونه پورته کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو لوري پر خزو د لګول شویو محدودیتونو په وړاندې د خبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د برتانی ځانګړي اساسي د افغانستان د خوندي او سوکاله راتلونکي لپاره د خزو په سیاسي ګډون ټینګار کړي. ریچارډ لینزي جمعه د دسمبر 19 په خپل ایکسپانه لیکلي 13 برتانیوي چارواکو په هسپانیا کې زموږ غواوري په غونډه کې د ګډون لارې د افغان مرمنو لپاره حساب ورکول پیوړی کړي. هغه څه چې له دې وړاندې په واروار افغان خزو د خزو د حقونو فعالانو په ترلاسه کولو ټینګار کړي او غوښتنه کړي چې نړیواله ټولنه باید د دوی پیاوړی کړي. باندې حال کې وشمیر افغان خزو اونجونو د افغانستان لپاره د برتانیې د ځانګړي استازي له دغه سرګندونو هرکلی کړي، خو ټینګار یې کړی چې د خپل هیلو د پوره کېدو او د افغانستان پر راتلونکي کې د هغوی د اغیزمن ګډون لپاره باید نړیواله ټولنه عملی ګامونه واخلي. د کابل یو اوسیدونکي فرزانه مومن چې لز دکړو پاتې شوی محصله د ازادي راډیو ته وویل،
بو یک عالم از
د برېټانیا د ځانګړي استازي دغه سرګندونې ستایم او هیله لرم چې نړیواله ټولنه د افغانستان د خوندي راتلونکي لپاره چې د خزو حرکت پکې خورا مهم دی داسې عملی اقدامات وکړي چې مثبته پایله ولري.
یو بل افغان مرمن مرسل چې په کار د طالبانو له محدودیت وروسته په کور ناسه د وای هیله لري چې د افغانستان پر اطلنټیک کې فعال ونډه ولري.
دا شرایط فعلی متفق
اوسنیو شرایطو کې له بده مرغه ډېری خزل کار او زده کړو پاتې موکم ته هیله لري چې کار وکړو. د افغانستان په بیلابیلو سیاسي ټولنیز او اقتصادي برخو کې ګډون لرو، ځکه موږ ستګ لري او ډېری هلې سلیم وکړي. خو له بده مرغه اوسنی یو شرایط زموږ په ژوند منفي اغیز کړی دی.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د افغانستان په سیاسي او ټولنیز جوړښت کې د خزو په مشارکت ټینګار کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالۍ یا یونامه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منځوړلو د 14 ورځنی کمپاین پترس کې د نومبر په 9 ټینګار کړی چې افغاني مرمنې باید په ټولنه کې د خپل ګډون له حق څخه استفاده وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ د اکتوبر په 14 سولي اول سواکي لپاره د بین الافغاني خبرو په عنوان په یو آنلاین غونډه کې وویل چې خزي ځوانان د مدني ټولنې فعالان او د افغانستان بیلابیل قشرونه که د هیواد دننه وي او که په جلاوطنۍ کې باید د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو او پریکړو کې اغیزمن او فعال رول ولري. په همدې حال کې د خزو د حقونو یو شمېر فعالان هم د افغانستان په مسایلو کې د خزو په ګډون ټینګار کوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې عملي اقدام وکړي او یوازې پر ویناو پیغامونو او غونډو بسنه ونه کړي. لډلې مولودات وانا ازادي راډیو ته وویل،
مشارکت و سهم معنادار
د افغانستان په بیلابیلو سیاسي ټولنیز او فرهنګي جوړښتونو کې د خزو معنادار ګډون کولای شي د اوسنۍ کړکېچ د حل لپاره تر ټولو اغیزمن لارې وي. اړې باید یو ځل بیا د افغانستان د خزو نجونو نه اورېدلې غږونه واوري او نړیواله کچه د دې غږونو ملاتړ وکړي. تر اوسه د موزه اوازې په غونډو او بحثونو کې پاتې شوې او پر کاغذ لیکل شوې ده. هیله لرم چې له خبرو عمل ته ولاړ شي او په عملی جوړښت کې پاتې شي.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واک وروسته د غډلې د زده کړو کار په ګډون په افغانستان کې په خزو ګڼ محدودیتونه لګولي. که څه هم طالبانو ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د خزو حقونه تامین کړي، خو د طالبانو دغه ادعا نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده او په وار وار د نړیوالې ټولنې لوري دغه بندیزونه او محدودیتونه غندل شوي دي.
د بریتانیا ځنګړي استازي ریچارډ لینسي د افغانستان په سیاست کې د افغان شوزو پر وړاندې ټینګار وکړ. په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ وایي که زلال هاشمي وغواړي خپل هنر ته ادامه ورکړي دوی به ورنه ملاتړ وکړي. افغان سندرغاړي زلال هاشمي چې د 6 پورې میاشت کې په افغانستان کې د کورنۍ له خوا د نادرکه کېدو خبر خپور شوی و، تازه افغان سندرغاړي آریانا سعید سره په خبرو کې د خپل روغتیا او له افغانستانه بهر په یو امن ځای کې د اوسېدو ډاډ ورکړی دی. په دې اړه راپور لرو.
زلاله و موندل شو خویا سندرو ویلو ته به دوام ورکړي. په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ وای که زلاله شمی وغواړي خپل هنر ته ادامه ورکړي دوی به ورنه ملاتړ وکړي، خو دا پریکړه یې د هغې شخصي تصمیم بللی دی. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمز جمعه د دسمبر 19 ناوخته ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
رابطه
با اینکه فعلا خانم زلالی په دې اړه چې اغلی زلاله هاشمی اوس چیرې ده او په راتلونکي کې تصمیم څه دی هغه په هغې پورې اړه لري، خو که چیرې بیا وغواړي هنر پیل کړي هغه څه چې د موسیقۍ د انسټیټیوټ له لاسه پوره وي موږ یې په خدمت کې یو او هیڅ ډول ملاتړ به ترې ونه سموو.
افغان سندرغاړي زلاله هاشمی چې د روان لمریز کال په وري میاشت کې د نادرک کېدو خبر د کورنۍ لخوا خپور شوی و، تازه درې ورځې مخکې افغان سندرغاړي آریانا سعید سره خبرو کې د خپلې روغتیا او له افغانستانه بهر په یو امن ځای کې د اوسېدو ډاډ ورکړی دی. زلالې وروسته د دسمبر په 13مه بی بی سي سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې له افغانستانه د وتلو پرېکړه یې خپله کړې او هیڅ یو کس یا مرکز یې په دې اقدام کې رول نه درلود. نوموړي دا هم ویلي چې په تېرو څو کلونو کې له ستونزو سره مخ وه او هیله یې درلوده چې یوه ورځ یې نړیواله ټولنه غږ واوري، خو دا چې کوم غږ جزئیات یې نه دی ورکړی. هغه په دې اړه چې خپل هنر ته به دوام ورکړي که نه څه نه دي ویلي. د زلالې هاشمی میړه سید محسن هاشمی وروستی ځل د ربان لمریز کال په چنګاښ میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مېرمنې له نادرکه کېدو یې میاشته وړي، خو ادعا یې کړې وه چې د طالبانو په حکومت کې څوک غږ نه اوري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانع بیا هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو زلالې هاشمی د هغې د میړه لخوا د کورني تاوتریخوالي له امله له کوره تښتېدلې ده، خو دا چې چیرې دوی تروسه درک نه دی لګولی. سید محسن هاشمی بیا دا خبرې رد کړې وې، ویلي وو دوی په خپل منځ کې هیڅ ډول ستونزه نه درلوده. نوموړي تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. یو شمېر افغان هنرمندان هیله مندي چې زلاله خپل هنر ته دوام ورکړي. له دې ټلې خبرې نغمې ازادي راډیو ته وویل
از رای که انتخاب کردیم بر نمی گردیم. نوزما زلالت هم دا پیغام ده چیز کمیلار نی چی انتخاب کردیم. باید پشان سی پر مختق وکی خیصه خیصه سندری دیوی. او خپل هنر تا دی ادامه ورکی.
زلاله هاشمی په افغانستان کې هغه وخت مشهوره شوه چې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د طلوع خصوصي تلویزیون لخوا خپرېده د لسګونو نارینه سندرغاړو په منځ کې راڅرګنده او دوهم مقام یې خپل کړ، خو په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د نورو ګڼو هنرمندانو په شان د زلالې غږ هم غلی شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د موسیقۍ غږول او هم اوریدل بند کړي وای دا په اسلام کې حرام ده. د یادونه ده چې د زلالې هاشمی تریتم کېدو د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو او بنسټونو غبرګونونه هم له ځانه سره درلوده چې آریانا سعیدی هم برخه وه.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د درانه وزن پخوانی اتل انټونی جوشوا په یوه جنجالي سیالۍ کې پخوانی یوټوبر جک پاول چې څوک وهنې ته یې مخه کړې په فنی ضربه مات کړ. دا سیالي تېره شپه د امریکا د میامی په کاسیا مرکز کې وشوه چې د راپورونو له مخې دواړو لوبغاړو د لوبې یو سلو څلور اتیا میلیونه ډالر جایزه په خپلو کې وویشله. تر مسابقې مخکې د څوک وهنې یا باکسنګ په نړۍ کې اندېښنې ځکه راپورته شوې چې د جوشوا چې د انګلستان دی او دوه ځله نړیوال اتل پاتې شوی او پاول ترمنځ فزیکي ځواک او تخنیکي کچې کې د پام وړ توپیر و. جک پاول چې د انټرنیټ په نړۍ کې پیژندل شوی دی د باکسنګ د یو لړ نمایشي مسابقو له لارې ځان مشهور کړی، خو جوشوا خپل ډیر کم تجربه سیال په دغه سیالۍ کې چې اته پړاوونه یې درلودل په اسانۍ مات نه کړ او بالاخره وکولای شول چې د خپلې بدني غښتلتیا په زور په شپږم پړاو کې هغه ناک آوټ کړي.
له خبرونو ور اخوا
نن د لیندې نه وشتمه ده. د لیندې د دیرشمې پر شپه یو شمېر کسان د یلدا شپه لمانځي. یلدا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د منځنۍ اسیا په ځینو سیمو کې دا شپه لمانځل کیږي. د دې شپې د تاریخ او لمانځلو په اړه عصمت څاروان مفصل راپور لري.
د قوسیا لندې وروستۍ شپې ته د یلدا شپه ویل کیږي. دا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د شاوخوا په څو نورو هیوادونو کې د یلدا په شپه ځینې خلک ځانګړي مراسم ترتیبوي. د یلدا شپې ته شاعرانو په خپلو شعرونو کې ډېره توجه کړې ده. د کال دا تر ټولو اوږده شپه د هجران له اوږده درد سره تشبیه کوي. د بارکوال میاخیل شعر سره اورو.
ژوند یو تور اوږد
اوږده د یلدا ژوند یوه توره اوږده شپه د یلدا زه پکې هره شیبه فال ګورم د رڼا پاڼه چې په منځ کې د دیوان کښیږدم هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی د شاعر نوم یې وطن مگر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی منظوم نه دی ترېنه راووزي داسې شل بیتونه چې یې له هر تورې څڅیږي د ژوندون وینه د سباون وینه ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا ته پکې هره شیبه فال ګورې د خپل تقدیر منګي ته واچوې رڼې هیلې زه دې په سترګو کې سهار ګورم ته ترې راوکاږې وړې هیلې په فال دې وخیژي څو داسې لغړن خوبونه چې تعبیر د مازی مار چې چلی کړي دي اغزن خوبونه ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا موږ پکې هره شیبه فال ګورو راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو ویني څوک وایي وینمه په دار منی چا ته د خاورې مور پړونی ښکارې باد وړی چا یې له زړه څخه فریاد وړی ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا زه پکې هره شیبه فال ګورم کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا کله لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا
لیکوال او شاعر علم ګل سحر د یلدا شپې په اړه وایي
خصوصاً په یو کورنیو کې چې د کتاب سره سروکار لري په دې ورځ باندې تر ډېره کښېني نقلونه چې یعنی فلکلوریکې کیسې وایي سره یو بل تر ډېره وخته ناست دي د رحمان بابا په دیوان باندې فالونه اچوي البته فالونه په نورو برخو کې هم اچوي لکه په منګي کې چې ځینې فالونه اچوي یا نور رواجونه دي
یلدا د منی د پای او د ژمي د پیل شپه ده په افغانستان کې په پخوا زمانو کې د یلدا شپه ډیره عامه وه خو اوس هغه سینه لمانځل کیږي مګر په گاونډي ایران کې دا شپه ډیره لمانځل کیږي افغانان د یلدا تر شپې د برار شپه ډیره تجلیلوي د بلخ ولایت اوسیدونکو بلال وای بندیزونو دا ډول رواجونه کم رنګ کړی دي
ځنه هغه خلک چې د لوالتیا لري یا مثلا هغه په عموم کې موږ ورته وایو زړه ژوندۍ وي هغه خلک چې بیا هم مانځي یا کورونو کې مانځي یا مثلا داسې عادي محفل نه جوړوي په لوړه کچه باندې اوس هغه محفل نه نشته چې د یلدا شپې د پاره پخا او نیول کې مثلا یا په تلویزیونی برنامه وي یا نور وي په هغه کچه باندې نشته دي اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ول مانځي اما د پخا په کچه باندې اوس کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولي کې یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته جوړ کړی
د غزنی اوسیدونکو حسین وای د برات د شپې مراسم هم د یلدا د شپې مراسم ته ورته والی لري د دې په نظر شای مذهبي مسائل سبب شوی وی چې په افغانستان کې د یلدا شپه خپل ځای د برات شپې ته ورکړي
په شیرونو کې د شاعرانو لوی د شاعرانو په شیرو کې یلدا یاد کړی دا خو د سه خاص پرګرام به د سينو سي څوک یلدا شپه ول مانځي لکه نن سبا فکر کوم دا مهاجرتو یې دتو خصوصا د افغانان د ایران ته ولاړل راغلل او نو بعد دې نه دا یلدا شپه سي دا اوس افغانان خصوصا د شهر خلک ډېر مانځي او د یلدا پښپ باندې فالو نګوري د پرات په پدله سما بیا عین اندسه لنډې یو باندې به لنډې به ویلي او فال به پکوت مثلا یو ماشوم به سر ځان به ور پریبای بیا به نو ایو کمپلا لا ایو رجای به ور سر ور واچ ولا او بیا به ورته مخې ته به یو تاش کې د کاسه کې وبو ورته کې شو دلې او بیا به په دې شاوخوا څوک ناستول په دې وافل کې چې دا لوبه وایم کده ساتری وایم څو هم داسې به سره جوړ کړو دوی به بیا هر چا په پټه خپلې نشانی په وبو کې وراچوله چې بل څوک یې ونه ویني دا د څادر لا د کمپاین لاندې به په دې وبو کې څوک خپلې نشانی واچوله دوی د سپنو بات باندې یو چا مثلا وی میرمنې په بیا داسې د کمپلې لاندې په اوبو ته لاس ور ټیټ کړو او یو نشانی به را وایستل. هغه به معلومه نه وه چې د چا ده، خو مخکې له دې چې دا نشانی خلاصه کړي دلته به بیا یو لنډۍ ورته وویل شوه. هغه لنډۍ سره به بیا چې دغه نشانی را خلاصه کړه و به کتله سې هغه به چې د هر چا وه نو هغه فال به د لنډۍ هغې مطابق شو.
حسین هم در از وای چې په دې مراسمو کې به یوازې شزو برخه لرله او ناری نه بنو. په کابل او هرات کې ځینې کورنۍ د یلدا پښپه د سندلې پر شاوخوا راټولېږي او د تازه او وچو میوه په خوړلو د شپلمانځي او په دې شپه فالونه ګوري. د هرات اوسیدونکو رقیه وای چې د یلدا شپه اوس په دې ولایت کې تر په خوا ډېر المنزل کیږي. په دې ولایت کې د یلدا پښپه د کورنۍ غړي د مشانو په کورونو کې راټولېږي. مشران د تیرو وختونو کیسې کوي او د حافظ په دیوان فال ګوري. په دسترخوان انار او هندوانه شدي چې د برکت او پریمانه نشره او ځینې محلي خواږه خوړل کیږي. د کابل شهر ایو وسیدون کې ملاله کلیواله د یلدا شپې په اړه وایي
د منی ورسته شپه چې تر ټولو نور شپو څخه وګد شپه ده د یلدا شپه ورته ویل کیږي. په دغه شپه باندې موږ خپل د خپلوانو کره ځو یا غوږ موږ کره راځي نجونې او ښځې سره راټولېږو او چای او وچه میوه دا شین راخلو او په خپل منځو کې بانډار کوو، کیسې کوو، چپې وایو، سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي.
یلدا سوریانی کلمه ده، معنای زیږیدل دی. د ځینو تاریخي روایتونو پر اساس دا جشن د زردشتیانو له پیر دود دی. د څلورمې هجری پیړۍ عالم او شاعر ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې چې په عربي ژبه یې کښلی د یلدا په اړه لیکلی دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی. البیرونی یلدا میلاد الکبیر بللې چې منظور د لمر جشن دی. د همداراز لیکلی په دې ورځ رڼا ډېره خپری شي، د انسانانو وده پیلېږي او بلا د زوال په لوري درومي. په پخوانیو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي. د دې خلاف لنډې شپې د لږې بدۍ او اوږدې شپې د ډېرې بدۍ نښې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسني افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال دا تر ټولو اوږده شپه به په میلو رڼا کوله. لیکوال محب الازغم مو د یلدا یو بل اړخ ته پام را اړوي. دی وایي
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونېږي او خلکو اصلونه راټول کړي وي تر بل کال پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلې دپاره مساعده شي. دغه اړخیم اهمیت لري.
د یونسکو د تعریف له مخې د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او سوله ییزو دودونو او د یو بل د منلو د سمبول په توګه لمانځل کیږي. د یلدا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 نیټه د ملګرو ملتونو په شوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ ناملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شو.
شبیل دا د قیامت پښوا خدایا تا تصویرونه مې قتل وژړې د
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده